پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د قطر پلازمینې دوحې ته سو او هلته مو د امریکایي پلاوی او طالبانو د نننیو خبرو له جزئیاتو خبرو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ
په فرا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل شویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. د فرانسې ولسمشر د هندوستان له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې د لانجې د حل لپاره اقدامات وکړي. په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فرا امنیه قمندانۍ وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاطع ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. ویل شوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل شوي دي. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله مهم نن وویل چې پرون د دغو عملیاتو پر مهال بهرنیو ځواکونو د وسلوالو مخالفانو یو موټر هم په نښه کړی.
با اثر بمباردمان اطیارات بالایی اگر آده
باسته در فراد پشترود ولسوالی در گجگین کلیپ مربوطاتو که در البتکو در بمباری لکبله چی در ترورست و طالبانو پر یا موتر شوی در طالبانو در یو مهم کماندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوی یا موتری چی وصلی او مهمات بکیپار و یا مخ لمنزورل شوی
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فرا ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړې وو. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل شویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. دغه ماموریت دغه وژل شوي پوځیان د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ غړي بللی دي. پوځ د پنجشنبې په ورځ وویل چې د لویس دی لیون فیګوروا او خوزا جی ګونزالس په نوم دغه دوه امریکایي پوځیان تیره چهارشنبه په فاریاب ولایت کې د سپکو وسلو په ډزو وژل شوي دي. په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 زیات امریکایي پوځیان مړه شوي دي. په دې کې امریکایي سرتیرو ته وروستي تلفات په داسې حال کې اوړي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر یوه احتمالي توافق د صلح کېدو لپاره نه هم په اړه خبرې پیل کړې دي. د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل شوي دي. ولایتي چارواکي وایي په غازی آباد سیمه کې نښته تیره شپه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی وسلوالو طالبانو پر یوه پوسته ډله ییزه حمله وکړه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل شوي، 8 طالبان او 2 پولیس ټپیان شوي دي. پیلامه کې ولسیوی چې د وسلوالو مړی د جګړې په ځای کې پاتې دي. د ننګرهار په بل خبر کې ولسیوی چې نن سهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د یو مین د چاودنې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل شوی او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د دریو ټپیانو وضعیت نازک شول شوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی ماکرون پر مودی ټینګار کړی چې د هیمالیا د دې ویشل شوي سیمې د دواړو غاړو د خلکو حقونو ته د درناوی وکړي. ماکرون دا څرګندونې پرون پنجشنبه وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلې سیمې کې له مودی سره وکتل. ماکرون ویلي چې پلان لري ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندر مودی ته ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترینګالتیا د زیاتېدو سبب کیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات سو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15مه له جموں کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړې موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویان د وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ نوموړی له زندان څخه خوشي شوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتلو په حال کې دی. په یوه عکس کې ناوالنی ښکاري چې له دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملین انتقاد کوونکو څخه دی تیره میاشت وروسته له هغې په 10 ورځني بند محکوم سي چې له خلکو یې غوښتنه وکړه په یوه ممنوعه اعتراض کې برخه واخلي. ناوالنی د بند په وخت کې پر خپل مخ د داغونو له کبله روغتون ته هم لېږدول سوی و. ډاکټرانو ویلي چې دغه داغونه یې پر مخ د حساسیت له کبله پیدا سوي دي، خو د هغه ځینې ملاتړي شک لري چې دی شی په زندان کې مسموم کړی سوی وي. او د پولند او ګاونډي هیواد سلواکیا ترمنځ په تاتره غرونو کې د تالندې د پریوتو له کبله دوه ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي دي. چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې د تالندې ډېرې قربانیان د پولند په خوا کې دي چې پر یوې لوړې غرنۍ سیمې تالنده پریوتې ده. په سلواکیا کې هم یو تن مړ سوی دی په هغه سیمه کې چې ډېر غرختونکي ورځي 100 تنه نور ټپیان سوي دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موراویتس کې ویلي د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. ژغورونکو ویلي کله چې پر هغه وسمنیز زنځیر چې ګرځندویان ورڅخه د غره څوکې ته د خطرو لپاره کار اخلي تالنده پریوتله. ګڼ غرختون کې سیمې ته نږدې وو. د چارواکو په وینا مخکې له هغې چې سیلانیان غره ته روان سي هوا صافه وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د قطر پلازمینې دوحې ته زول هغه ځای د امریکایي پلاوی او طالبانو د نننیو خبرو معلومات درکوو. دا به هم واوري چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو پر دې ټینګار کوي چې د افغان حکومت د سولې د خبرو لیست باید افشا شي.
یو وخت را رسیدلې دي د افغانستان له طرفه د مرکزي پلاوی نمونه باید ښکاره شي.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتي حلو ځلو په اړه به واوري چې اشرف غني هرات ته تللی او حاجي محمد محقق نن اعلان کوي چې بیرته د عبدالله په مشۍ له انتخاباتي ټیم سره یو ځای کیشي. د زما رایه زما حق 19 پروګرام کې دا موضوع څیړل شوی چې په بایومټریک کارتونو کې د عکسونو موجودیت څه ستونزې پیدا کوي. او د افغانستان په شمال کې د امنیت په اړه د شاهین 209 قولي اردو د مشر څرګندونې لرو.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، د دوی په مقابل کې باید ټول علني راپور ته سعودي په مقابل کې ودرېږي.
احمد شبری مسعدی راډو په انټرنیټ کې په مسعدی راډو .com کې هم اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او تمه ده چې نن له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د سولې په ارتباط نوري خبري وکړي. د امریکا شخ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین له دوحې په ټلیفون را سره ده. خاورین صاحب مننه چې په خبرونه کې را سره ملګری شوي. ډیره مننه تاسو هم
کورونان
هیله کوم. خاورین صاحب، د سولې د خبرو د نن ورځې اجنډا څه ده؟ خبرې پیل شوې
څو شېبې وړاندې د طالبانو ویاند سوهیل شاهین ماته وویل چې د نن به هم خبرې مازدیګر پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده. د جمعې له لمانځه وروسته د درې څلورو بجو په شاوخوا کې امکان شته چې پیل شي. پرون هم مازدیګر پیل شوي او د شپې تر ناوخته یوولسو بجو پورې دوام کوي.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې د طالبانو ویان سویل شاهین تاسو ته دا معلومات درکړل، دوونه ویل چې په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی او یا د لانجې وړ ځینې موضوعات شته؟
په یو موضوع چې د ټول دواړه اړخونه موافق دي، هغه د خبرو د دوی ترمنځ د جنجالونو یا د کومو موضوعاتو له سره جوړ نه دي، د هغې نه افشا کول دي. دواړه اړخونه پټه خوله دي او خو په دې دواړه ټینګار کوي چې دواړه موږ د ژر تر ژره موافقې ته د رسیدو هڅه کوو. موږ تاسو ولیدل ښاغلی خلزاد چې د واشنګټن روان دي، وایي موږ چمتو یو، ګورو چې طالبان چمتو دي او که نه. او همداسې موږ یو بل شي ته باید دلته متوجه اوسو چې ولسمشر ټرمپ هم په خبرو کې خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې دغه پلان چې موږ یې لرو زه ورسره موافق یم، ګورو چې اوس د طالبانو اړخ ورسره موافقه کوي او که نه. نو ښاغلی خلزاد دا ځل د واشنګټن نه د ښاغلي ټرمپ ملاتړ یا هغه پلان تایید شوی پلان د ځان سره لري او په همدې خبرې کېږي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې دلته په دوحه کې ماته وایي چې طالبانو پرون هم رسمي خبرو اترو تر پیلیدو وړاندې د ټرمپ پر اورستیو څرګندونو خپل منځي بحثونه وکړه.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې دواړه لوري نه غواړي هغه موضوعات افشا کړي چې په هغه باندې اختلاف دی، لیکن په کومو برخو کې چې موافقه شته هغه څه دي هغه ویلي؟
موافقه د افغانستان سره د ځواکونو په اسکلو شته، یل ځواکونه بل افغانستان سره وودي د بیا بیا تایید شوي ده، تکرار شوي ده، او خو د هلته وروسته څه پاتې کېږي، څومره به تر څار لاندې وي او څومره به هلته که مشخصا ووایو استخباراتي، آیا د استخباراتي یا د نظامي استخبارات به پاتې کېږي، ملکي استخبارات به پاتې کېږي، او طالبان به په دې پرېکړې یا د ځواکونو د ایستلو نه وروسته هلته د القاعده د سره د خپلو اړیکو د شلولو دا هم ډېر ګامونه لري. ډېر خلک اوس هم هلته داسې شته چې د طالبانو په سیمو کې اوسېږي، هغه د منطقې ترهګر دي، هغه یا د چین سره د ایغور دي، او یا د ترکمنستان هغه اسلامي تحریک غړي دي، او یا د نور داسې خلک شته چې د منطقې د هېوادونو د امنیت لپاره خطر دي. د هغوی د له منځه وړلو، د هغوی سره د خپلو اړیکو د ختمولو، یا د هغوی د سپارلو، یا هغوی ته د فعالیت د اجازې نه ورکولو، دا پرېکړې دي چې دا باید ګامونه وي. دا ټول سلسلهوار ترتیب دي د ځواکونو د ایستلو سره. دغه د طالبانو له لورې هم دا ګامونه باید یو په یو عملي شي. نو دوی چې کله د ګام په ګام او د میکانیزمونو خبره کوي، هغه بلې ټکي ته اشاره کوي.
خاورین صاحب، په تیرو اتو ځلو خبرو کې او دا ځل خبرو کې دا توپیر شته چې دا ځل زلمی خلیلزاد ډېرې هیلې ښکاره کړې دي، حتی ویل چې خدای دې وکړي چې دغه دا ځل خبرې نهایي شي او طالبان هم دا تمه ښکاره کړې ده. لیکن په ورته وخت کې د خلیلزاد تر راتک مخکې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي واکمن ګوند جنو غړیو په کانګرس کې لکه لیس چینی دا خبرې وکړې چې امریکا باید له افغانستان خپل پوځان ونه باسي. دغه څه څرګندونه تر اوسه پورې د خبرو دغه فضا بدله کړې ده او کنه؟ تاسو څه ښکاري؟
او لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې پرون هم تر خبرو وړاندې، تر مذاکرات ته پیلېدو وړاندې، طالبانو په خپله غونډه کې پر د واشنگټن په داخلي سیاستونو باندې او هلته د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه بحثونه دې ته هم متوجه دي چې په امریکا کې هم داخلي سیاست دی. هلته هم داسې کړي څه چې هغه د پوز نظر ډېر تاییدوي په نسبت د ملکي نظرونو. ولسمشر ټرمپ هم باید خپل راتلونکي انتخابات متوجه اوسي او د ملکي نظرونه چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا او یا نور اړخونو لخوا پر مخ وړل کېږي، او بلخوا د پوز چارواکي دي چې د هغوی نظرونه امکان لري چې حتمي نه ده چې دواړه په تل په چلو کې سره موافق وي. دغه سیاستونو ته د واشنگټن سیاستونو ته کبن طالبان هم متوجه دي. خو د طالبانو هم بلخوا که دغه سیاسي اړخ یې دلته چې زه څومره اورم، خصوصا ما چې د افغانستان د افغانستان په قطر کې د افغانستان د سفیر سره عبدالحکیم دلیلي صاحب سره خبرې وکړې، وایي چې د طالبانو سیاسي دفتر امکان لري چې ډېر انعطاف وکړي په نسبت د دې چې په افغانستان کې جنګي قوماندانان دي. نو دا دوی هم په داسې وضعیت کې دي چې د ټولو موافقه باید واخلي، هر ډول موافقې ته چې رسېږي د امریکا د لوري سره باید په خپل منځ کې هم د ټولو رضایت ولري. نو خبرې چې کله دغه پیچلې کېږي او جنجالي کېږي هغه دغه ټکی دی.
مننه خاورین صاحب چې بیا هم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. د افغانستان د سولې مسله په ستاقيبو ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغه چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د مستقیمو خبرو لار پرانستل نشي، نو مرکچپلاوی نمونه به اعلان نکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان مرکچپلاوی پاړه د خبر کړی دی چې د سیاسي جهاتونو لوري د بین الافغاني مذاکرات لپاره د ټیم د غړو نمونه پټ ساتل یا د اختلاف علت دی او یا هم د خاص زورواکۍ له امله د جنوب خلکو په اختیار کې اخیستي، یعنی انتقاد یې پې کړی دی. د دواړو خواوو دې څرګندونو ته په کتو سره، آیا ممکنه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟ دغه پوښتنه خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي انتظار خادم څخه کړي.
که دغه لیست په کیفیت په لحاظ باندې، د نمونو په لحاظ باندې، د نیت او تعهد په لحاظ باندې نشي کولای چې دوی د افغانستان د ولس استازولي وکړي، په هغه صورت کې نو دغه لیست باید بدل شي. او که چېرته سیاسي جهتونه یا څوک پر دې باندې داسې غیر موازي انتقاد کوي چې هغه لازم نه وي، د افغانستان حکومت او اړوند اړخونه باید قانی شي او یا هم هغوی ته د ملت په مخ کې جواب ویل شي. په لحاظه زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی دی د افغانستان له طرفه د مرکزي پلاوي نمونه باید ښکاره شي، ملت ته ظاهر شي، ملت ته قناعت ورکړل شي. سیاسي جهتونه د مطبوعاتو په حضور کې، د دنیا په حضور کې باید هغوی ته قناعت ورکړل شي چې نور نو د منازع وخت نشته.
بلې خادم صاحب، په مشخص ډول باندې غواړم داسې وپوښتم چې د دواړو لورې دغه ډول موقف ګیری ستاسو په نظر باندې په دې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي؟
دواړه طرفونه د یوې سکې دوه مخه نه دي، بلکې دواړه طرفونه مختلف جهتونه دي. د افغانستان د حکومت لخوا دغه دریز نیول فکر کوم چې په خپل ذات کې خپل خپه په تبر باندې وهل دي. لازم نه ده چې د خلکو په ذهن کې شکوک پیدا کوي یا هم طالب اړخ ته د افغانستان اړخ کمزورې وښایو. دا اصلا زمونږ دریز دی چې باید بدل شي او د افغانستان حکومت په دې باندې نظر وکړي. د حکومت طالب لخوا چې کوم یو رقم ننګونه کیږي د افغانستان لوري ته، دا هغوی قوت دی، یعنی هغوی د یو قوي موقف نه خبره کوي او دا وایي چې کله تاسو په خپل منځ کې سره جوړ نه یاستئ، څنګه کولی شئ طالب سره بیا مخامخ خبرې وکړئ او بلاخره هغه لوی اداوې چې درې سپیکر کړي دي او شنی کړي دي دا هغوی په وړاندې باندې موږ مذاکرات وکړي.
بلې، یو بل مورد چې ډېر تر بحث لاندې دی هغه دا دی که د دواړو طرفونو له لوري دغه ډول دغه لړۍ روانه وي، څه فکر کوي د بین الافغاني مذاکراتو پیل به په دې نږدې کې وي یا شونې به وي چې بین افغاني مذاکرات په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟
یو د فزیکی حالت دی د سولې چې دواړه طرفونه سره کېني، د میز مذاکرې پر سر باندې او بیا سره بحثونه کوي، راکړه ورکړه کوي، یا تفاهمات لمنځه وړي، اختلافات لمنځه وړي او بل اخره یو معاملې کوي، هغه د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان له اړخه او طالبان له اړخه. بل رواني حالت دی او بل د پروسو حالت دی، د میکانیزم حالت دی، د چارچوب او چوکاټ حالت دی. په چوکاټ او پروسو میکانیزمونو او شکوک او پروسو کې موږ پاتې راغلي یو، یعنی کله که موږ لومړی اساس او بنیاد جوړ نکو، د خپل موقف لپاره تعریف پیدا نکو، خپل فکر کې تعین نکو، میکانیزم جوړ نکو، په داخل کې موږ موافقه او اتفاق سره ونکو، هلته به د مذاکرې په میز باندې موږ ناکامېدونکي یو.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم.
آزادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
فرانسې له هند څخه د کشمیر د خلکو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د اگست په 22مه په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودی ترمنځ د لیدو پر مهال شوې ده. موضوع فریبا ظاهر سره لیده چې په سټوډیو کې راسره ده. فریبا جانې، د دواړو مشانو د لیدنې په اړه نور جزئیات خبر شي.
بلې، امانه شبر صاحب، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هند صدر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې سره یو ټینګار اوربند کړی چې د دغه ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسی. ښاغلی ماکرون د پنځمې په ورځ له پاریس د باندې په چنتلي شار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر روان وضعیت په اړه خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر ویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسولیت دی چې د هر اقدام مخه ونیسي چې کولی سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرشي دواړو لورو ته د غیر نظامي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه شي. کله چې د اگست په 15مه نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړی چې د هند اساسي قانون ورکړی و او دغلته ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا لا زیاته شوه. دا هم باید ویم چې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د ویش لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهده ده، وضعیت خطرناک بللی دی.
بله فرباجان د فرانسې د ولسمشر ماکرون څرګندونو ته د هند صدر اعظم نریندر مودي جواب سو.
د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې په دې خبرو کې په مستقیم ډول کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزه ته به دوام ورکوي او زیاته کړې چې هیواد د سرحدي کرښې هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. او دا باید ولسی چې د کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستل راهیسې د یوې نه حل سوې ستونزې په توګه پاته ده چې دواړو هیوادونو یوازې پر همدې سیمې دوه ځله جګړه په خپلو کې کړې ده. راپورونه وایي په تیرو دریو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 5000 ډیر کسان وژل شوي دي. او منتقدین وایي چې د نوې ډیلي نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي اختیارات یې ترې واخیستل شاید دا سیمه نور هم منځوي کې او وسلوال مقاومت راوپاروي. او دا مثلا باید ویم چې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په عمده شار سرینګر کې چارواکي وایي چې په دې ځای کې امنیتي تدابیر ځکه نن ډیر کړي دي چې بیلتون غوښتونکو همدا نن ورځ د ملګرو ملتونو لوري ته د لاریون د پیل خبره کړې ده.
فرباجان ظاهر مننه د کشمیر په ارتباط مو واوریدل او د فرانسې او د هند د مشانو د خبرو پاړه چې هغه هم د کشمیر په ارتباط وي. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا ساجر ورو خبريال خاطر پردیس را سره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د هرات سفر سره لده. پردیس، جمهور رئیس اشرف غنی هرات په څه نیت لاله؟
سلامونه شیبر سپ تاسو ته وړاندې کوم. بلې، نن رئیس جمهور هرات ولایت ته سفر کړی دی او اوس مهال هرات کې دی.
بله،
راتلونکي څو شیبو کې به هراتیانو ته خپل وینا ولري. د سفر کمپاینی بڼه لري، شاوخوا حدودا 3000 کسان چې په دې کې ځوانان، سپینګری، ښځې هم شامل دي د هرات په تخت سفر سیمه کې دا سر راټول شوي دي. نو غونډه لا جریان لري، تر اوسه یې جمهور ورته وینا نه ده کړې. هلته په هرات ولایت کې د دغې سیمې ته چې کومې غځېدلې لارې دا ټولې د امنیتي ځواکونو له لوري کلابندې دي، هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشته. او معمولا جمهور رئیس هم که وینا کوي نو په دریو مهمو مواردو باندې شاید د جمهور رئیس د وینا هم ورټوله وي. یو به د سولې موضوع وي، بل به انتخابات وي، او وروستۍ موضوع به هم د امنیتی مسایل وي چې پرې باندې جمهور رئیس هلته هراتیانو ته وینا کوي.
پردې سپ تاسو وویل چې د ولسمشر د خبرو اجنډا دا معلومات چا در سره شریک کړي؟
دلته ازادي رادیو خبريال سره چې په هرات کې هغه سره موږ خبري وشوي، نو هغه ته د معلومات د خپل د جمهور رئیس کسان ورته ورکړي دي. او بل مورد چې هغه زموږ سره شریک هغه دا و چې نن رئیس جمهور د خپل وینا ورسته شاید د لیاو شمیر سیمو څخه هم لیدنه وکړي، او هغه ځینې چې د بیا رغونې یا د بیا جوړېدو لپاره یی ضرورت ورته کیږي شاید د اخی په تړاو باندې هم ځین تصامیم ونیول شي.
پردیس، یو بل انتخاباتي موضوع د حزب وحدت د مشر د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ډلې دوهم راستیالو د خپل ډلې له پاشل کېدو یا د انتخاباتو لزنډیو د انتخاباتي کمپاین لزنډیو ورسته د عبدالله په مشي له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. شاغل محقق د ولسمشري په تیرو انتخاباتو کې هم د عبدالله مرستيالو خدا زل هني فاطمه سره یو ځای شو او د هغې ډلې له پاشل ورسته بیرته د عبدالله له انتخاباتي ټیم ته ورغله ده. د سره پرونه مو تر لاسه کړی دي چې تمه ده چې شاغل محقق دغه یو ځای کېدل رسمن د وی غونډه په ترڅ کې اعلان کړي. دغه غونډه شوه
شیبر صاحب تاسو ته کوم مورد اشاره وکړه؟ بلې، همداسې یو مورد شته. د نن 2 بجې ښاغلی محقق خبریالانو ته بلنه ورکړې ده چې دی به نن رسمي خپل ملاتړ له ډاکټر عبدالله څخه اعلانوي. نو په تمه وفات شو چې ښاغلی محقق په دې غونډه یا په دې کانفرانس کې نور هغه خپل دلایل به وایي چې په کوم دلایلو باندې د حنیف اتمر له ټیم څخه جلا شو، بالاخره د عبدالله یا د ثبات او همپالنې ټیم سره یو ځای شو.
البته پرونه مازادی راډو داس راپور درلو چې شاغل محقق وړي چې د عبدالله له ټیم سره یو ځای شي، خو په دې برخه کې نن نور معلومات نه خبره شوی چې په دې غونډه کې یوازې محقق دی او کنه نور کسان هم شته.
شیبر صاحب موږ د دې موضوع د لا ښه وضاحت لپاره مو د ثبات او همپالنې ټیم وایان فریدون خزون سره خبرې وکړې. نو دوی هم همدومره موږ هغه محدود پریښودلو چې تاسو صبر وکړي چې دغه غونډه وشي. په دې غونډه کې به ټول جزئیات او ټول هغه اړخونه چې بالاخره محقق صاحب ولیدې تاړ شو چې راشي د ډاکټر صاحب عدالت خپل ملاتړ اعلان کړي، دا ټول هغه سوالونه چې دي هغه به نه په دې غونډه کې واضح شي.
مننه خاطر پردیس له کابل را سره بوچې د ولسمشر اشرف غنی د هرات د انتخاباتي کمپاین په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول او همدارزه وویل چې تمده د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق نن رسمن اعلان وکړي چې د عبدالله انتخاباتي ډلې سره یوځای کیش.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله تل الكوت في خبركم والله لكن ذاك اللي كان في خاص روزانا وبكريت ما بين لا لا ربنا ده ده تقولي تو قام لك ده ولف خرقوت دير في تشكيل الدير دي دي او بقول لك كان دار ده كريت ما بين لا لا ربنا ده في شان الكور ده ترى ده باي تخما فضاء في ست كلمه كده زي ما كده خام خام اخلاصك وسلام في احترام
نجولینو په ولایت نام دا ما دا چې د لارې باندې د رسول تخمن کې او د جشن لورز نه راځي خو تام لارې باندې مرګري موټر ټور ولاندې د خبره خیرت د ولې نه پریږدي کار موږ خپل کاو ټاونه نه روزانه یو نه باندې کې د مېره باندې کې د موټر مسول چارو کې پورې ورته وي د خدای په امان.
زه عبد الباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه موږ په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې په ډېر سیمو دي لسالې او بلو خصوصا شهر کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅه کې غلاوي زیات سوي دي او غلاوي کېږي. همدغه مشکلات باید حل شي، ځکه چې هلمندیان له غلاو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. موږ موږ څه غلاوي لږ موږ اواز تر پورته را کوو ورسوي. وسلام عبد الباقی حبیبی.
بله زم احمد نبی حق بیان ده کندهار ولایت څخه خبر کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل دي خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډیره لوړه ده. لاس لاکه تینځل لاس لاکه عام د شل کوري ولورونه دي. دا ځوانان نس کولای چې هغه ولورونه په شډه سره ادا کړي، لکه بیکاری زیاته ده. نو لاس لاکه روي په لاس کالم نس ادا کوي دي، مجبور چې یو کله غلای وي چې هم یا تشتونی وي چې او یا هم د قتل پیش را به ترځي. نو کچیر دولت پر دغه باندې یو دقیق تاکل حد ورته خیر چې در درې لکه یا در دوه نیم لکه افغانۍ به لابد څوک ولور وانخلي. نو یو حد ورته وساکي ډېره به شي. او بالخصوص په ټولو د ملایانو سره مو هم دغه هیله ده چې ملایان په خپلو جماعتونو کې دغه ویناوي خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کړي. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساسی رادیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. درېشت ناروغي چې ځینې کسانو ته پیدا کیږي او د یو واړه وزن لپاره کولو سره هم لاس ریشتي او هم ځان په خو د درملنې نه وو، خو اوس په امریکا کې ډاکټران وایي چې د دې ناروغي لپاره درمل پیدا کړي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوی درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز په هنتون څېړونکو وایي پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریشت ناروغي لومړی پلا په 1811 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکي خلیل د خلیل زاد نه هم پړاو خبرو ته خوشبينه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ځواک بند نکړي طالبان سول نه کوي. اتل زابل لیکي هغه کاندیدان چې ورلمخه پویش انتخابات بایلي نو د انتخاباتو د درخلیو خبري مخکې له مخکې کوي. حمیده اتل له غزنی لیکي طالبان چې په افغانستان کې د پوج د پراخ خاورې د واک دعوه کوي ولې د پاکستان له لوري د توغندیو پر وشتو غلي دي. او بشیر حبیبزای له عصر لیکي سخت باران وریږي.